پوستی 1471
کابل افغانستان.
پس تا هفته دیگه
خداحافظ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سپی دی. به بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملتیا کوي. دا یو ساته پښتو خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو ملمانه ته ځنګړې سوي ده. خو په سر کې ځینې راپورونه او رسپانو ته کتنه لرو. له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. د کندهار د والی په دفتر کې سرچینې ویلي دي چې د کندهار والی حیات الله حیات په کورونا ناروغۍ اخته سوی. او د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د پاکستان په بلوچستان سیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو پاکستانی افسر په ګډون شپږ سرتیري وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. د هرات ولایت د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته تللی. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت، بیرته راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د ملي امنیت شورا د سرپلټونکي احمد الله تهماسي په مشرۍ یو پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی چې په سیند کې د یو شمېر هیوادوالو د غرقېدو پیښه او وارزوي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه ده تایید سوي، اویا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو چې د شاهدانو په وینا د ایران پولیس ساتونکو یا د افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړېستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوي او دا د ایران د پولیس ساتونکو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت په دې اړه د پلټنو پیلولو خبر ورکړی. ګلران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 300 افغان کډوالو مړي ایموندل سوي. د کندهار د والی په دفتر کې به سرچینې ولیدي چې د کندهار والی حیات الله حیات په کورونا ناروغۍ اخته سوی. سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور سي پرون مخستان ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه چې د ښاغلي حیات تر څنګ د هغه یو شمېر ساتونکي هم په کورونا وایروس اخته سوي. د سرچینې په وینا والی او د هغه یو شمېر ساتونکو د جمعې په ورځ د کورونا وایروس معاینه د کندهار حوزوي لابراتوار ته ورکړې وو چې د شپې ناوخته نتیجه مثبته راپور سوه. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې تر اوسه په دې ولایت کې 401 کسان په کورونا وایروس اخته سوي. انټرپول په غیر قانوني توګه قاچاق شوي زرګونه لرغوني آثار نیولي چې پکې یو شمېر د افغانستان دي. د انټرپول عمومي منشي یورګن سټاک د جمعې په ورځ په یو اعلامیې کې ویلي وو چې په ټوله کې له بېلابېلو هېوادونو غلا شوي 19,000 لرغوني آثار نیولي. له دغو څخه د اعلامیې په وینا 921 د افغانستان دي. سټاک ویلي چې د لرغونو او کلتوري آثارو قاچاق منظم جنایت ده چې مخنیوی یې د انټرپول پولیسو مسؤلیت دی. د ده په وینا ګڼ لرغوني آثار د ترکیې استنبول ته قاچاق کېدو خو د کابل په هوایي ډګر کې ونیول سول. د دغو آثارو د قاچاق په تړاو انټرپول 101 قاچاق کوونکي نیولي دي. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د جایداد د لیلامولو حکم کړی دی. د معلوماتو له مخې دا شتمني 2.5 میلیونه پاکستانی روپۍ ارزښت لري. د پاکستان د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور سو، محکمې د منصور د 5 جایدادونو د لیلام حکم کړی چې د له جعلي اسنادو په استفادې پیرلی وو. په دې جایدادونو کې په کراچۍ ښار کې کورونه او اپارتمانونه هم شامل دي. ملا منصور د 2016 میلادي کال د مې میاشتې په 1 نیټه د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په دې اړه لومړی ځل پلټنې د تیر کال په جولای میاشت کې پیل سوې وې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونلو شپږ کسان وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونه له ګزمې بیرته راستنېدلو په حال کې و چې موټر یې پر بم برابر سو. په خبر پاڼه کې راغلي دا پیښه د بلوچستان ایالت په ګیچ سیمه کې سوي. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی او نامنه ایالت ده چې له افغانستان او سره ګډه پوله لري. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر یو کارکوونکي په کورونا وایروس اخته سوی. دا په داس حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په اتمه تایید کړه چې د پینس د ټیم یو غړی په دې وایروس اخته سوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. یو ورځ مخکې ډونالډ ټرمپ د یو کارکوونکي د کورونا وایروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور سوي وه چې له دې سره د دغه هیواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوې. د امریکا حکومت په دې هیواد کې د 1,300,000 امریکایانو په دې ناروغي د اخته کېدو راپور ورکړی و. دا په ټوله نړۍ کې د خلکو تر ټولو لوی شمېره ده چې په کورونا وایروس اخته دي. د امریکایي چارواکو په وینا تر 6,000 زیات په دې ناروغي اخته کسان مړه سوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري. لکه مخکې مو چې ویل، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې ځینې راپورونه او رسپانو ته کتنه لرو. اوس هم د سر موضوع افغانستان لس کسیز پلاوی ټاکلی چې د هغو راپورونو په اړه پلټنه وکړي چې وایي ایراني پولیساتو ځواکونو ګڼ افغان کډوال اړیستلي وو چې ځانونه سیند ته واچوي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست پرون د جمعې په ورځ د یو لس کسیز پلاوی ټاکلو خبر ورکړ. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو حکم له لارې ایران سره پر پوله زموږ د یو شمېر هیوادوالو د وژلو د ژورې او هر اړخیزې ارزونې په موخه د وسلوال پوځ اعلی سر قمندانۍ نظامي سر مفتش محمد حمید توهماسي په مشرۍ لس کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د خبر پاڼې پر اساس د ولسي جرګې د کورنیو چارو، ملي دفاع، بهرنیو چارو، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست، د هرات ولایت مقام، د ولایتي شورا او د 209 ظفر قلې اردو د 15 سرحدي لواء استازي د دغه پلاوی غړیتوب لري. د راپورونو له مخې اویا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پوله ساتونکو یاد افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړ ایستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا راپورونه ټکان ورکوونکي بللي او د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره د جمعې په ماخوستن په خبرو کې وویل
مجددانه میخوایم که گزارش و تحقیقات
دی وای موږ په جدي توګه غواړو چې د ګمارل سوي پلاوي راپور او تحقیقات دی بي پري او خپلواک وي چې وکړای سي نور جزئیات بیان کړي، او موږ ډاډه سو چې د دې تاوتریخوالي او له بشري حقوقو د اشکاره سرغړونه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي او عدالت ور باندې تامین کیږي.
اشکار حقوق بشري مورد پیګرد قرار میگیرن و عدالت بر اونها تامین میشه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان رئیس لالګل لال له ایران سره پر پوله د لسګونو افغانانو د شکنجې راپورونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. د پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل
حکومت باید دغه قضیې چې په دې وروستیو کې شوې ده، دا باید ولسته په عمل کې ثابت کړي او د ایران حکومت نړیوالو د عدالت بنسټونو ته کش کاږي تر څو پورې د قربانیانو د کورنیو وختونو ته حکومت ځواب ویلی وي، او هم هغه نړیوال ارګانونه چې په دې اړوند باندې جمع ملل متحد چې په دې اړوند باندې لري هغې ته قانع کوونکی ځواب ویلی وي او د دغه قربانیانو په مقابل کې عدالت تامین شوی وي.
د ګلران سیمې چې له ایران سره پر پوله موقعیت لري ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 30 افغان کډوالو مړې موندل سوي دي. د ده په وینا شپږ کډوال تر اوسه ورک دي او نور ژوندې پاتې سوي دي. نوري زیاته کړه چې د مړو سویو پر بدن د تاوتریخوالي او شکنجې نښې شته. عبدالباري اسماعیلي له هغو افغانانو یو دی چې د جمعې په ورځ په هریرود سیند کې غرق شول. بي بي هوره د اسماعیلي مور ده. دا وای زوی یې 19 کلن و او د کار موندلو په هدف له افغانستانه د ایران پر لور تللی و. دا وای زما زوی وهلی ډبولی، زوی می د یوې ګولې ډوډۍ په خاطر هغه ځای ته تللی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند عباس موسوی په ګډون ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر مړینه د خواشینی څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا پیښه د ایران پر خاوره نه ده سوې. د ایران د پوله ساتونکو ځواکونو لخوا د افغان کټوالو د شکنجې راپورونو د افغانستان د نړیوالو متحدانو غبرګونونو نه راپارولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ ویل له افغان کډوالو سره د ایراني پوله ساتو ځواکونو د بد چلند او ځورونې راپور خواشینی کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په دې اړه د هر اړخیزو تحقیقاتو ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د مې میاشتې په شپږمه نیټه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ایران سره پر پوله د افغان کډوالو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. همداراز ویل سوي چې اروپایي ټولنه په دې اړه هر اړخیزه پلټنه غواړي او تمه لري بشپړه شفافیت رعایت سي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګازمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې ټکان ورکوونکي بللي دي. دې ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې دقیقا څه سوي باید هر اړخیز تحقیقات وسي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو بېلابېلو موضوعاتو ته کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پیل کړې ده، د جنرال دوستم د مارشالۍ مسله څومره اصولي ده؟ وړاندې راغلي ویل کېږي چې د مرحوم مارشال فهیم زوی عادي فهیم له ډاکټر عبدالله څخه پر همدې لاره بېله کړې چې ولې له غني سره په جوړجاړي کې د جنرال دوستم لپاره د مارشالۍ رتبه د منلو شرط یې ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور له بده مرغه دا ناوړه دود له پخوا څخه دوام لري چې په وینا یې که جنرال دوستم د مارشالۍ حقدار وي نو بیا که د کوم انتخاباتي ټیم غړی وي او که نه وي په اصولي مراتبو باید له احسان پرته دغه رتبه ورکړل سوې وای. که نه وي د هیواد معنوي مقامونه ولې د دوو تنو د شخصي معاملې او جوړجاړي په ټس کې داسې لیلام سي؟ ویسا همدارنګه لیکي په هیڅ صورت باید د هیواد معنوي ارزښتونه د واک په سیالیو او دغه ډول پوچو معاملو کې لیلام نه سي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو قتل نه بخونکی جنایت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا سمه ده چې دغه لسګونه افغان مسافر ایران ته په ناقانونه توګه اوښتي، خو هغوی کارګر دي او د معمول په څیر ایران ته وړي. هلته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره خورا سخت کارونه کوي. که ایران دا کړنې غیر قانوني بولي نو باید نیولې وای او بیرته یې افغان حکومت ته سپارلې وای، خو د وژنې او قتلولو هیڅ واک او اختیار یې نه لري. سرمقاله لیکي دغه افغان کاریګر کله ایران ته په اوښتلو وژل کیږي، ځینې نیول کیږي او د زندان تورو تنبو ته اچول کیږي، او څوک بیا د سخت کار له لاسه پر مخدره موادو روږدي کیږي چې بدن یې بې حسه او داسې نشه سي چې د ایران درون کار وزغملی سي. هیواد همدارنګه لیکلي دا یوازې د شنبې پیښه نه ده، بلکې داسې ډېرې بوږنوونکې پیښې رامنځته سوې، خو په باور یې اوس ارتباطي وسایل شته چې د داسې پیښو رپورټ او خبر ورکول کیږي. کنه ایراني ځواکونه وخت نه وخت پر قاچاقي لارو اوښت افغان کارګرانو باندې ډزې کوي چې ډېر مهال د ټول وژنې پیښې رامنځته کیږي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا پیښه مشکوکه نه ده، بلکې روښانه د ایراني ځواکونو لخوا ستر بشري جنایت ده چې باید له ایرانه یې خون واخیستل سي، او ایران هم باید په دې برخه کې اوږه خالي نه کړي. او هشت صوب رسپانې لیکلي وسلوالو طالبانو د سولې توافقنامې د نه عملي کېدو له وجې د جګړې شدت زیات کړی تر څو په قضیه کې د ښکېلو لورو پام ځان ته راواړوي. خوړاندې په سرمقاله کې راغلي د جګړې دغه شدت د ملکي افغانانو د تلفاتو د زیاتېدو لامل سوی، او د ملګرو ملتونو د راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې 1533 افغان ملکیان وژل سوي او 1118 نور ټپیان دي. اوس هم یو بهرنۍ موضوع. کورونا وایرس له خپرېدو سره په اپریل میاشت کې په هرو امریکایانو کې یوې خپل دنده له لاسه ورکړې. د امریکا د کارګرۍ وزارت د راپور له مخې دا په امریکا کې له 1900 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې دومره ډیر خلک بې دندې کیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې په امریکا کې کورونا ویروس په چټکۍ سره خپور سو، ګڼ تجارتونه او شرکتونه وتړل سول او په نتیجه کې خلک له دندو وایستل سول. د امریکا د کارګرۍ وزارت د جمعې په ورځ د مې میاشتې په 8 نیټه راپور ورکړ چې په دې هیواد کې په تیر اپریل میاشت کې 10.5 میلیونه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا په تاریخ کې په یوه میاشت کې دننه د بیکاره سویو کسانو تر ټولو لوی شمیر دی. له دې سره په امریکا کې د بیکارۍ کچه 14.5% ته رسېدلې ده. کرونا ویروس د امریکا اقتصاد له سخت رکود سره مخامخ کړی دی. په تیرو یولسو کلونو کې د امریکا اقتصاد زیاته وده کړې وه. په تیرو پنځوسو کلونو کې لومړی ځل د روان